په ځینو ادارو کې هم دا اوس شدي کار ته ځي او د کار زمينه ورته برابر ده. اما په ځینو برخو کې چې موږ ورسره یادونه وکړو چې دغو ادارو ته مثلا نه ځي یا کار نه محرومي شوي دي، دوی وویل چې ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې به موږ ټولو ښځو ته چې په کوم ځای کې ضرورت وي د کار اجازه به ورکوو. اما دا یو ډېر غټ بحث ته ضرورت لري. دوی سره باید نور هم دغه خبرې ادامه پیدا کړي تر څو دوی ټولو هغه حقونو ته چې ښځې او یا انسان یې ورسره په مساوي ډول ورته ضرورت لري ټول انسان باید ښځې هم ځینې برخمنې شي.
آغلی نورستانی، ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې تر څنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغې کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر څه؟
د پلمی مسله به دومره مطرح نه وي ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي، ځکه که هغه نه مراعتوي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنی متصور به نه وي، او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومکونه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لکیږي یا به ډیر نه وي.
آغلی نورستانی، تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي ډیره برخه به ناراضه وي، لکه میرمنې که خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کی، بیرون کار ونه کی، د کور نه بهر ډیرې ښځې دي چې هغې خپل میړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي. هغه د خپل د کور ټول تمویل او عیاشه او باته یوه میرمن کوي، کونډې لرو، یتیمان لري هغې، نو ډیرې ښځې بیرون د کور نه کار کوو، معاش یې راوړه. نو اوس که د هغې دغه مخه یې ونیول شي د دې کار، هغه به څنګه کوي؟ دا د دې کورنۍ به څنګه کېږي؟ د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ خو اوس ډېرې ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي. نو دغسې خبرې دي او ډېرې مسایل د دین دي چې خلکو تحصیل کړی دی، یعنی سرمایه د خپل کورنۍ مصرف شوي ورباندې چې هغې درس ویلی، تحصیل کړی، بلاسره د دې لپاره کړی چې په آینده کې خپل ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي، د خپل ورونو سره خوا په خوا. نو که دا مخه د دې د کار نیوله کېږي، نو دا دومره تحصیل، دا دومره زده کړه، دا دومره د دې زیار او زحمت، یعنی چې دیده، او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډیرو کلونو د ارزښتونه چې موږ یې لرو په ټولنه کې خپل، دغه باید ټول یوې خواته، یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکټران ځي مثال یو بخش د صحي فعاله ده یا یو بخش د یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله ده، نه، باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي. د افغانستان میرمنې خپل اسلامي حقونه غواړي، هیڅ کله د افغانستان میرمنې زما په اند غربي حقوق نه غواړي.
همدغه موضوع وبخښئ آغلی نورستانی، همدغه مسله ډیره د بحث وړ ده. مثلا افغان میرمن اسلامي حقوق غواړي، کوم اسلامي حقوق؟ آیا هغه اسلامي حقوق چې په سعودي عربستان کې ورکړل شوی دي؟ نه، په عمل کې. هغه اسلامي حقوق چې په پاکستان کې ورکړل شوی دي؟ هغه اسلامي حقوق چې په لبنان کې ورکړل شوی دي؟ کوم اسلامي حقوق؟ د یو وطن مثال فرضاً، د یو هیواد
وزارت نه، دغه هیوادونه چې دي، دا تاسو چې نمونه واخیستل، دغه ټول اسلامي هیوادونه دي. آیا په دغه عربستان کې اجازه ښځو ته یو وخت نه و چې ډرایوري وکړي؟ اوس یې نه کوي په ډېرو اجتماعي.
مثلا په 2013 کال کې عربستان 4.5 لکه محصل او محصلین په د امریکا په متحده ایالاتونو کې لرلې چې 80% نجونې وي. دغه به طالبان څرنګه مني چې بهر ته بنجونې د تعلیم لپاره استي؟
نو دغه باید ومني، دغه یو نړیوال منل شوی حقیقت دی، یعنی دا داسې څه نه دي چې تاسو وایي یا زه ووایم، دا عملا موجود دي. سفیران یې لري عربستان دغه اوس، بیا په دې پاکستان کې څه موده مخکې لوړه ونه کړله، په ستره محکمه کې یوې قاضي میرمنې نو دا خو یو اسلامي هیواد دی، هلته وزیران نشته، هلته ښځې کار نه کوي. نو کله چې هلته یو اسلام تطبیقیږي او زما په هیواد کې بل اسلام تطبیقیږي، اسلام خو یو اسلام دی، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او ورته متعهد یو، د اسلام دین ته ژمنتیا لرو، الحمدلله مسلمانان یاسو، د مسلمانو میندو نه دنیا ته راغلي یاسو، د مسلمانو پلرونو نه. نو دا خو د دې معنی نه لري چې هلته د هغې واغه حقوق لري، اما په افغانستان کې دی نه لري. موږ د طالب نه همدغه حق، دغه ښځې چې یو غږ پورته کوي یا د خپل د حق غوښتنې کوي، خو همدغه حقونه دي چې کار وکړي، بیرون تحصیل وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، د پوهنتون دروازې تړلې دي. خصوصي خو یې بزنس دی، مګم دولتي پوهنتون د کابل خو تړلی دی. خو درسته ده چې دا د وسلو په ناسته کې یو تعهد موجود دی، خو خدای دې وکړي چې دغه تعهد او دغه ژمنتیا په عملي بڼه غوره کړي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. البته دا موضوع د اوسلو او د امنیت شورا د غونډو په رڼا کې څیړو. د خبرونې میلمانه مو هوا علم نورستانی او خانغه زیارمل. زیارمل صاحب، کته تاسو ته راشم، د اوسلو په غونډه کې تاسو وویل چې هلته تاسو برخه هم لرله چې طالبانو ځینې ژمنې وکړې، لیکن طالبانو خو د اګست له 15 راوروسته هم ځینې ژمنې کړې دي. په نن سبا کې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په خپلو خبرو کې چې طالبان وایي چې د حمل له میاشتې وروسته به د نجونو مکتبونه پرانیزي، لیکن آیا دا خبره چا ونه کړه چې نن سبا په ګرمسیرو سیمو کې لکه په کندهار کې، لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې، لکه په ننګرهار کې د نجونو مکتبونه بند دي، د دوی خو یو کال ضایع کیږي؟
ګورئ شوور صاحب، د دغې غونډې یو مثبت اړخ هم دا و چې ډېرې جدي خبرې وسولې، دغه د افغانانو، دغه یو د طالبانو ډله او یو د عام افغانان مدني ټولنې او ژورنالیستانو، دا خلک شو. ته دو ګټه دا و چې ټولو په ډېر جدي ډول مخامخ تقریبا 15 ساعته په همدغه باندې بحثونه وکړه، او دغه هر مشکل چې موږ په خپل ملک کې هیواد کې دا اوس وینو یا درکو، دغه شریک شو. دوی ځینې دلته خبرې شریکې کړلې او په دې تاکید وکړ چې موږ تر اوسه په دې باندې چې نجونو تم د زده کړو مکمل ډول اجازه نه دور کړې، اما په اکثر ولایاتو کې موږ دا پرېښي دي اجازه مور کړې چې دوی لاړې شي، او دا وعده وکړه چې دوی به تر مارچ پورې ټول مکتبونه خلاص کړي. د اوس خو وعده وکړه، وګورئ په عمل کې دوی څه کوي.
لدی پرته د نجونو له مسلې پرته نور کوم موضوعات یاد شو که چیرته تاسو اشاره ورته وکړئ چې له طالبانو خوشتل سوي؟
په دې غونډه کې څو خبرې ډېرې مهمې وي. یو، په دې باندې بحث وسو، موافقه وسوه چې د زور پر ځای نور باید خبرې او بحثو ته ادامه ورکړل شي، ځکه چې د افغانستان مازله چې ده، د دې د حل لار دا نه ده چې نور جنگ وکړل سي، زور په زور باندې قدرت ترلاسه سي، که څه هم اوس په زور ترلاسه شوی دی، اما له دې وروسته موږ کوم بل آپشن نه لرو. نو د تقابل پر ځای باید تفاهم وسي، بل سیاسي جوړجاړي سره سره یو همشموله حکومت باندې تاکید وسو، او زموږ هدف هلته ډېر واضح و. موږ طالبان ته وویل چې زموږ هدف د همشموله یا ټولګډونه نه ده، نه دی چې یو څو تنه بدماشان یا مافیا یا غله یا هغه خلک چې په تېرو 20 کلونو کې د افغانستان شتمني لوټ کړل، هغه بیرته ځای په ځای کړل. یو څو نفره چې د اوس د طالبانو سره غونډې لري په کابل کې یا په هر ځای کې، دا د افغانستان اصلي نمایندګان نه دي. په افغانستان نمایندګان عملته په افغانستان کې دي، بیرون دي. هغه چې یوازې هدف قدرت نه دی، بلکې د افغانستان لوی ګټې دي. او دا ډیره ښه خبره و، ټول ورته وویل چې نور موږ د یو څو نفره په قدرت کې نه غواړو. هر څوک چې وطن ته ژمن وي، وفاداری تخصص وي. یو خبره چې هلته ډیر بحث پوس او خصوصا ما دا خبره شریک کړه چې هلته باید تخصص ته ارزښت ورکړي، ځکه طالبان یو ډول ټاکنې چې اوس کړي دي، ګمارنې غیر عادلانه دي. یو ملا یا عالم د
یو تخصص همدا موضوع مهمه ده. د دې په ځواب کې د طالبانو پلاوي تاسو څه وویل؟
طالبان خود تاکید و تایید کړه چې دوی بعضی مشکلات لري، چې امنیتي وضعیت دوی یو دم راغل، دوی هم داسې توقع نه درلود چې په دومره لاند وخت کې به سکوت وسی. نو دوی وویل چې موږ په دغه باندې کار کوو او تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. ما یو مثال دوی ته ورکړ، شیبر صاحب، چې ما وویل چې تاسو د افغانستان بانک رئیس د اوس یو عالم د دین ټاکلی دی. سوال ما دا و چې که چیرې یو څوک په پولي مسایلو د پیسو په ارزښت ساتلو په انفلیشن او په بعضی نور